دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه دا افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې په افغانستان کې به د امریکای عسکرو د شمیر کمیدل د هیواد پر امنیتي وضعیت باندې زیات منفي اغیز ونه کړي. د دغه شورا یو مطبوعاتي وایان رحمت الله اندر نن د جمعې پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا وخت د نوموړي په وینا شپږ نوي فیصد ټول نظامی عملیات په خپل حکومتي عسکر سرته رسوي. د قندوز د ولایت امنیتی سرچینی وای چې دغه ولایت د امام صاحب پولیسوالۍ کې تیر شپه د حکومت د امنیتی ځواکونو پر پوستو باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې لږ تر لږه لس عسکر وژل شوي دي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې شپږ عسکر او څلور تنه پولیسان شامل وو. تیر شپه د حکومتي قواوو پر یوې امنیتي پوستې باندې د موټر بم په چاودنه کې و تنه عسکر ژوبل شوي دي. دغه حمله د کابل قندهار په لوی لار کې واقع د نانی په سیمه کې شوه. د غزنی د والی وان وحید الله جمعزاده امریکا غږ ته ویل چې د طالبانو حمله په شاتم بول شوه ده. تیر شپه د قرباق پولیسوالۍ کې یو لسنه طالبان د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباریو کې وژل شوې دي، خو په خپل لا طالبانو تر دې دمه په دیاړه سنې دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی چې د غور د ولایت په مرکز فیروزکو کې د طالبانو په خلاف د نظامی عملیاتو په دوران کې دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي حاجی عزت الله بیگ دمړې نیپاړه د جمهور رئیس اشرف غنی په امر تحقیقات کوي. پاکستانی چارواکي له طالبانو سره خپلې نږدې دوستانه اړیکې جاري ساتي. په دې وروستیو وختونو کې د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو سره هم تعلقاتو او اړیکو د ټینګولو کوښښ پیل کړی دی. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. نن د جمعې په سهار د اندونیزیا د سولاویس په ټاپو کې د یوې غټې زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي چې زلزلې وسانی دوام وکړ او د والي د دفتر او د دوو غټو هوټلونو په شمول په سلګونو کورونه او دولتي ودانۍ راغورځېدلې دي. د دې زلزلې قوت 6.2 درجې اټکل شوی. په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینس اوبای ناروغۍ مثبتې پېښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. منتخب جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې د حکومت د پیل کېدو نه وروسته د لومړۍ وسلو ورځو په دوران کې د کورونا د کوینس ضد واکسینو لسلو میلیون نه زیات ډوزونه خلکو ته ولګي. د یو سی ټوډې ورځپاڼې د ریپورت لمخه د بایدن اداره په پام کې لري چې 1.9 ټریلیونه یعنی څه کم 2000 میلیارډ ډالر د کورونا د کوینس اوبا د دفع کولو په پروګرام باندې مصرف کړي. فدرالي حکومت د ساري ناروغیو د ملي مرکز CDC د ریپورت لمخه د ټرمپ ادارې تر اوسه څه باندې 10 میلیونه ډوز واکسین زینو خلکو ته لګولې دي. د بایدن اداره په پام کې لري چې دغه هدف ته رسیدو لپاره لسلو زر نه زیات روغتیایي کارکونکي استخدام کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت لمخه په تیر دوه ورځو کې په مسلسله توګه هر ورځ د دې موزي ویروس سلو زر مثبتې پیښې په متحده ایالاتو کې ثبت شوې دي. په مطبوعاتي ریپورټونو کې ویل شوې دي چې د ترکیې استخباراتو په هغه هیواد کې د ننه د ایران د جاسوسۍ یوه غټه شبکه شنډه کړې ده. ترکیه لګیا ده د آذربایجان په شمول د قفقاز د سیمې له هیوادونو سره خپلې دوه اړخیزي اړیکې پراخوي. تهران قفقاز د خپل نفوذ یوه عنعنوي ساحه ګڼي او د ترکیې د حکومت وروستیو اقداماتو ایراني چارواکي ورخطا کړي دي. توقع ده د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتو د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړ وکړي. د امریکایانو د نظر د معلومولو یوه تازه سروې چې د CBS تلویزیون او د یو ګاو پول په نوم یوې مستقلې مؤسسې په ګډه سرته رسولې ښیي چې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند 1% غړي تیر هفته د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د جمهور رئیس ټرمپ د زرهاو طرفدارانو د خونړۍ حملې او دغه تاریخي ودانۍ د محاصره کولو ملاتړ کوي. د دغه سروې لمخې یو ګنش مرغړي اوس هم په دې باور دي چې 2000 میلادي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې لټرم سره چال او دوکه شوی و. د امریکا خبریاله پارسی وی ډاکا سوارا په خپل ریپورت کې وايي امریکایان په خپل منځونو کې لسیاسي پلوه وشل شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استاذ مرمن کیلی کرافت د چهارشنبه په ماښام د یو ویډیوي کانفرنس لارې د تایوان د جمهور رئیس مرمن تاسای انګوین سره ملاقات وکړه. توقع وه چې نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو د مخکینی اعلان سره سم په روان هفته کې د تایوان پایتخت تایپی ته رسیدلی وي، خو په وروستۍ شیبه کې خپل سفر فسخ کړ. د ټرمپ د حکومت په دوران کې د چین د چارواکو د سختو اعتراضونو باوجود له تایوان سره د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي او نظامی اړیکې پیاوړي شوې دي. د افریقای هیواد مالاوی روغتیایي چارواکي د هغو سلهاو کارګرانو د قرنطین کولو کوشش کوي چې په جنوبي افریقا کې له خوارۍ او مزدورۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنیږي. له پولیسو سره څو وارې نښتې کړي دي او شل تنه یې تښتېدلي دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن ناوړی. ایرانی چارواکو مشهور ایرانی فلم ساز او ژورنالیست رضا مینادوستا د رژیم په ضد د یو نوی مستند فلم د جوړولو په جرم د دریو کلونو د حبس سزا اورولې. توقع ده چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن با په ملګرو ملتونو کې د اوباما د دور دایمي استازي میرمن سمنتا پاول د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې یا یو ایس ای ډی د نوی رئیس په توګه په دنده وګماري. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند د قانوني محکمې د منیجرانو ډلې د جمهور ډانلډ ټرمپ د دویم ځلې محکمې په دوران کې د نوموړي په خلاف د کیپیټل پر ودانۍ باندې د حمله لپاره د خپلو طرفدارانو ظلم سولو او د بغاوت په ارتباط د خپل مداد د ثبوت لپاره د یو لړ شواهدو پر جمع کولو باندې پیل کړی دی. واشنگټن کې د امریکا غا خبريال کین بریډمر په خپل ریپورت کې وایي چې د دیموکرات ګوند مشران غواړي چې د ټرمپ حاکمه د جنوري په شلمه د جو بایدن د حکومت لپیل کې دوه نسم د سیروستا رسمن پیل کی. د اټومي چارو کارپوهان ویل دي چې چین به پراتونکو څوکلونه کې د اټومي انرژي د تولیدولو په اعتبار له متحده ایالاتو نه مخکې شي. دا وخت متحده ایالات په لومړي نمبر مقام کې واقع دي. یو تازه سروې چې د امریکا د هوایی قواو د ستراتیژیکي څیړنو په درې میاشتنۍ مجله کې چاپ شوې ده ښیي چې د 2000 میلادي کال لاهیسې د نړۍ په 14 هیوادونو کې متحده ایالاتو 14 اتومي بټۍ لګولې دي. چین په دغه موده کې 1500 او روسیې 12 اتومي بټۍ نصب کړې دي. په عین وخت کې د چین پاو د جنوبي چین په سمندرګي کې د خپل سمندري طاقت پراخولو ته ادامه ورکوي. د جنگي کشتیو شمیر زیات کړي، شاید چې خپل سیالانو نه په نږدې راتلونکو کې ځان مخکې کړي. د امریکا غاګ شپږشتو ژورنالیستانو د امریکا غاګ د نوي رئیس رابرټ ریلی د سمدستي استعفا غوښتنه کړې. په واشنگټن کې د امریکا غا خبريالہ جیسیکا جیرټ په خپل ریپورت کې وایي چې پر ښاغلی ریلی باندې دا الزام لګول شوی چې په دې هفته کې د امریکا غا مرکزی ودانۍ ته بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو له رابللو وروسته د امریکا غا د ژورنالیستانو د یو لړ سختو پوښتنو په وجه د سپینې ماڼۍ د امریکا غا د خبريالہ پارسي وی ډاکا سوارا په شمول څو تنه ژورنالیستان له خپل مسلکی دندونه نور څنګه ته منتقل کړي دي. ژورنالیستانو ښاغلی ریلی او د هغه مرستیاله میرمن الیزابت رابنز دواړه د امریکا غږ د مسلکي کوډ یا لارښون نه په تیری او سرغړونه تورن کړل. د کانګرس د استازو د مجلس دوه برجسته غړو هم د ښاغلی ریلی په پریکړه باندې انتقاد کړی دی او توقع ده چې د امنډا ګورمن په نوم یوه 22 کلنه شاعره به د جنوري په شلمه د نوي جمهور رئیس په توګه د جو بایدن د قسم خوړلو په افتتاحي مراسمو کې خپل یو ولولانګیز شعر ولولي. امنډا ګورمن چې د هاروارد په پوهنتون کې درس لسته ده په 1993 لمریز کال کې د امریکا د ځوانو شاعرانو د ملي ادب لقب وګټو. د چینج ساينس یا د بدون د اثارو یا نخو په نوم یا نوې تصویري کتاب هم سکال چاپیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د ملي امنیت شورا وايي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کمیدل به پر افغان امنیتي ځواکونو او د دغه هیواد پر امنیت منفي اغیزه ونه کړي. د دغه شورا ویان وايي اوس مهال په سلو کې شپږ نیوي ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
د ملي امنیت د شورا وایي رحمت الله اندلوی چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل او په دغه هیواد کې د سرتیرو شمیر کمیدل به په امنیتي وضعیت تر ډیره منفي اغیزه ونه لري. ښاغلی اندل امریکا غاښنار علي ته ویل چې اوس مهال شپږ نوي پیسه د پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
د امریکایي ځواکونو کموالی په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې تر ډیره بریده یا د افغانستان په عمومي وضعیت باندې تر ډیره بریده تاثیر نه لري، ځکه په ورستیو کې شپږ نیوي سلنه جګړه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي او دا ټول مسولیت هغه په غاړه باندې دی. نو دغه سي د امریکایي ځواکونو کمواله تر ډیره بریده د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې منفي اغیز نه لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د تیر 2000 میلادي کال د نوامبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکای سفیر شمیر د کمیدو پریکړه وکړه، چې د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو پر اساس نن د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د امریکای سفیر شمیر 2500 ته ټیټ شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ ویل چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې د امریکای سفیر شمیر تر ټولو کم شمیر ته رسیدلی دی. افغانستان ته د 2001 میلادي کال په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره تللي وو، چې شاوخوا شل کاله په دغه هیواد کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر خلاف وجنګېدل. د امریکا او طالبان ترمنځ د تیر 2000 میلادي کال د سولې تړون له مخې امریکا به خپل ټول سرتیري د روان میلادي کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وباسي. طالبان لا تر اوسه په افغانستان کې 2500 ته د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو تفصیل نه ده کړی، خو د مخې د افغانستان د یو شمیر سیمو څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هرکلی کړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پانتون محصولین ته د سولې د خپلو هڅو په اړه په وینا کې چې تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې خبره شوه، پرته له دې چې افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو یادونه وکړي، اندېښنه وښوده چې افغانستان ته یو ځل بیا سخت دریځ ډلې مخه ونه کړي. خو هغه ویل چې اوس افغانستان په زرګونو روزل شوي پوځیان لري.
بدون ما اگر خدای ناکده ما به طرف خرابی رفتیم، توریسم جهانی دیجلا نمیگیره، باز برکس روز نمیمونه.
د پوځي چارو یوشمیر کارپوهان اندېښنه ښیي چې که افغان حکومت او د طالبان ترمنځ سولې د هوکړې وړاندې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا به دا هېواد د نویومي لسیزې حالت ته لاړ شي. د پوځي چارو یو کارپوه یوسف امین وایي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په مسؤلانه ډول ووځي.
طالبان او د افغانستان حکومت په یو توافق رسیږي، بیا نو زه فکر کوم چې د نړیوالو اساکرو یا د امریکا اساکرو یا د ناتو اساکرو دلته موجودیت مهم نه ده. که اوزی هم کوم خطر نه ایجادیږي، نو که داسې غیر مسؤولانه اوزی او هیڅ نوه تضمینات موجود نه وي، نو بنان د دوی وتل د افغانستان نه ښې پایلې به ونه لري. زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، نور ګروپونه لکه داعش، القاعده یا نورې ډلې به مهمسته راځي او د جګړه په افغانستان کې په بل شکل روان شي.
ښاغلی امین وایي چې نړیوال ټولنه باید داسې تضمین افغانستان ته ورکړي چې د سیمې هیوادونه د خپلې خوښې ډلو ته وسلې او پیسې نورې ورنکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو موږ د خپرونې اورئ. درنوریدونکو، نن د جمعې له لمانځه وروسته یو شمېر کسانو پر شخصي رادیوګانو باندې برید کړی چې پکې یې د زهرا رادیو ټول وسایل تخریب کړي دي. دغه برید ته د خلکو د یو جماعت مولا امام هغه وخت وهڅول چې د جماعت د لوډسپیکر د سندرې ژغ پورته سوی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال کول رحیم نیازمن پر راپورټ کې واوري.
نن د جمعې لمانځه وروسته یو شمېر کسانو چې د فیروزکوی جماعت ته د جمعې د لمانځه لپاره راغلي وو، د دغه جماعت د مولا امام پر وینا پر شخصي رادیوګانو برید کړي. د فیروزکوی د جماعت مولا امام هغه وخت خلک پر دغه رادیوګانو برید کولو ته وهڅول چې د لمانځه پر وخت په لاټ سپیکر کې د سندرې غږ پورته شوی وو. په قندوز کې د محلي رادیوګانو د اتحادیې مشر عبید الله قاضی زاده د پیښې په اړه داسې وایي.
پیروزکوی مسجد مولا امام او مقتدیان د منځ په وخت کې دي چې کم ساوند د دوی منځ سره تش کې یا د دوی تبلیغ سره د منځ په حالت کې لکه چې کوم موزیک دا یا کوم خاندان دا به وخت چې دوی مونږ خلاصې یو د مقتدیانو سره وایي چې دا رادیوګانو کار ده. بیا چې زهري رادیو ته د زهري رادیو شیشي دروازې میز چوکۍ مایکونه د تمام مکسر تمام وسایل ورته په عمله کې ماتې او ټک ټک که کوي او پس لغې د جنوزي زی کایحان ته چې ورزي کایحان سره به غرض نه کوي لکه چې دروازه ورته ماته یو بیا زی چراغ ته چراغ رادیو ته ورزي د غدری رادیو غن تن وغلی خود زهري رادیو حالت ډیر خراب کړی دا بدون د دین چې دا تحقیق وسی
نو موړې زیاتوي چې دغه ډول پیخو مخه وننیول شي په راتلونکو کې به هر څوک په هره بهانه مطبوعاتو ته غواخ وکړي شي.
او بل خوا چې د زهري رادیو مسول محمد محسن احمدی وای چې د 9 بجو نه تر 1:30 بجې پورې زمنګا د رادیو برق نه او په کندوز کې برقونه نشته دا او که د دې حالت مخنیوي ونیسي نو پس له دې به هر څوک په هر بانه د محلي رسنۍ یا رادیو یا تلویزیونو ته به یورو شوړي او دوی به پتارا جوړي یا به ماتای یا به لبین نوړي. خو خلاص دا چې ازادي بیان خفقی او هغه نه هدونه چې حامید رسنو دي هغه به د موضوع پیګیری کی
د کایحان رادیو یو تن مسؤل اجمل وای چې د زهرا رادیو پر سټوډیو لبري دروسته د دوی پر رادیو هم بریټ کړو خو دوی دل مانزه پر وخت ناتونه غږوي نو ځکه یې قهریدلو کسانو رادیو ته زیان نه دی اړولې مګر د رادیو لوی دروازه یې ماته کړې ده.
زه پر رادیو کې ناستم او په دې وخت کې ماته مې یو همکار هم زنګ وخه ویل چې کسان راوتی دي او رادیوګان خواته ځي. دا اړیکه پرې نه و چې په همدغه وخت کې ما د دروازې غږ واورید غیر عادي غږ په همدغه وخت کې بیا چې کله زه ووتلم کسان ټول د نه راغلي رادیو ته. جمعې د لمانځه پر مهال به سیمه ایز رادیو نه د وی سندرې غږ په جماعت کې اوریدل شوی وو او تبان لوړه بابا نو په دې وخت کې دوی خپل احساسات کنټرول نه سوای کړی راوتی وو او یو یا دوه نور سیمه ایز رادیوګانو ته هم تللی وو او وروسته لاغې نه کیهان رادیو ته راغلل او پرې غوسناک حالات کې راغلل. خو په دغه وخت کې چې کله دوی زموږ سټوډیو خواته ورځي نات شریف دوی اوري ترغې وروسته بیا هیڅ ډول عکس العمل نه خو دو
په قندوز کې دغه محلي رادیوګانې د خزینه ژورنالیستانو لخوا مدیریت کېدلې. خو اوس د دغه رادیوګانو مسولین د تیرو کلونو په جریان کې د امنیتي ګواښونو له وجې له هیواده وتلي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا آشنا.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په یوې نوې نظر سنجی کې په سلو کې 21 جمهور غوښتونکو ویلي دي چې هغوی د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ملاتړو لخوا د کانګریس په ودانۍ د خونړۍ کلابندۍ ملاتړ کړی و. ګڼ شمېر نور بیا په دې باور دي چې د نومبر ټاکنې له درغلیو ډکې وې. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
دا هغه صحنه ده چې امریکایان ویرولي وو. څو نظر پښتني خی چې اکثریت امریکایان د ولسمشر پلاویان چې د جنوري په شپږم نیټه په زوره د متحدتونو کانګرس ته ننوتلی وو غندلی دي. ایو جمهور غوښتون کې جاني کارکوف وایي
کله چې نن سهار راویښه شوم او سینن مې ولید دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځ وه. سخت فشار راباندې راغی.
خو د سی بی ایس ایو نظر پښتنه خی چې 21% جمهور غوښتون کې چې په میلیونو امریکایان کېږي ویلي چې دوی د محاصرې عاملین تاییدوي او د پی بی ایس یو ګاف د ګډې نظر پوښتنې له مخې 15% امریکایان وایي چې دوی د نومبر ټاکنو پر پایلو باور نه لري که څه هم د پراخو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. د سیاسي چارو شنونکي سټیف فلیپس وایي
دا لوی درواغ دی که تاسو په وار وار ووایي خلک یې تصدیقوي او دا ولسمشر او په کانګرس کې د هغه فعالین وو.
لکتر لګه د میلیګارد 15000 پوزیان د نوې احتمالي تاوتریخوال د مخنیوي په خاطر په واشنگتن کې میشوي دي ترڅو د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړ مراسمو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د استازو مجلس روانونی د بغاوت تحریکولو په تور جمهور رئیس ترامپ استیزا کړ. دا د په دوره کې دویم ځل دی چې استیزا کیږي. د استازو مجلس مشر نانسی پولوسی وایي
موافق 202 او مخالف 190.
په داسې وخت کې چې د ولسمشر کاري دوره د پای ته رسیدو په حال کې ده، هیواد ویشل شوی دی. یو شمیر څیړونکي په دې نظر دي چې دا وضعیت د ملت جوړونې دورې او د کورنۍ جګړې وخت ورته دی. دلته یو مهم توپیر شته دی. بایدن د یووالي پیغام ته دوام ورکړی دی، هغه څه چې د کمپاین مهمه برخه وه، خو نوموړی اوس له ننګونو سره مخامخ دی ترڅو قهرجن او ویشل شوی ملت بیرته ورغوي. د سیاسي چارو شنونکي سټیف فلیپس وایي
دا د کورنۍ جګړې څخه وروسته وخت په شان وضعیت دی. موږ لوی جنجالونه او جګړې درلودې او دا د هیواد په خاصیت کې دی. اوس بیا غواړو او هڅه کوو د څو نژادي دیموکراسي جوړولو لپاره اجنډا جوړ کړو، هغه څه چې موږ مخکې هم کړی دی.
په داسې وخت کې چې هیواد له ویش سره مخ دی، د لوړې مراسمو لپاره تیاری روان دی. بایدن به د کار پیلولو لپاره د جنوري په شلمه نیټه سوګند یاد کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
شمالي کوریا له همداسې نوي بالاستیک میزایل څخه پرده پورته کړې چې کېدای سي له اوپتل څخه وتغول سي. دا د شمالي کوریا د وسلو مخ په وادي بهر کې وروستي پرمختګ دی چې شمیرل کیږي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په بیونګ یانګ کې د یو بل پوځي رسمي گزارش نن دارا وکړه. دا په دریو میاشتو کې د شمالي کوریا دویم پریټ یا نظامی رسمي گزارش دی. دا ځل شمالي کوریا هغه څه په ډاګه کړل چې د دوی د چارواکو په وینا له اوپتل څخه نوې توغول کېدونکې بالستیک توغندي یا اس ال بی ام دی. دغه بالستیک توغندي د شمالي کوریا په نظامی تجهیزاتو کې یو بل بي ساري ګام بلل کیږي. له دغه توغندیو سره به په لری فاصله کې د هدف د وشتلو په برخه کې د شمالي کوریا ورتیا لوړ شي. دغه توغندي همدارنګه کیدای شي په اسانۍ سره پټ شي. نوې توغندي لا ازمیل شوی نه دی، مګر د سویلي کوریا متقاعد جنرال چون آن بوم خبرداري ورکړ چې دا به متفاوت وي.
shooting one they're showing it to us
د دې پر ځای چې یو وته غوي هغوی موږ ته ښکارا کوي او اساس موږ ته وایي چې څه غواړي وکړي بنا ان بل ښکاراګانی نندارې ته وړاندې کول دي.
د اس ال بی ام ټکنالوژي ګړندۍ پراختیا ځینې دفاعي کارپوهان حیران کړي. د سویلي کوریا دغه جنرال ویل دا ځکه چې شمالي کوریا وسمهال فعال سمندري ځواک نه لري چې د بالستیک توغندیو ویشتلو وړتیا ولري.
فور شور از دات نورث کوریا از کنټینیوینګ وذ اټس نیوکلیئر پروګرام ناو ټو انکلود
هغه څه چې موږ په ډاټ ورباندې پوهیږو هغه دا دی چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي او غواړي له اوپتل څخه توغول کیدونکې بالستیک توغندي چې د اټومي کوپړې وړتیا هم ولري جوړ کړي. له دې سره به هغوی د دښمن د نښ کولو وړتیا ترلاسه کړي او د کوریا د ټاپو په وړاندې به د امریکا او د هغه هیواد د سیاستونو د ډارول لپاره وکارول شي.
مګر دا روښانه نه ده چې شمالي کوریا حتی د یو اټومي سمندري اوپتل ځای پر ځای کولو ته څومره نږدې ده. هغه وړتیا چې څه نا څه وکړای شي د امریکا خاوره وګواښي. ځینې وایي چې شمالي کوریا به ډیر ژر د قاهره ویشتونکي توغندي لوی بالستیک توغندي و آزموي، کوم چې د اکتوبر د میاشتې په نظامي رسمي گذشت کې ننداري ته وړاندې شول. کالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورته ته دوام ورکوو. د ننګرهار ولایت د شیخ مصری صنعتي شارګوټی کې د فابریکو خوندان وایي چې له امنیتي ننګونو د برېښنا لنشتون او د خامو موادو لکه مش سره مخامخ دي او له حکومت غوښتي چې ستونزه هواره کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر پورت کې واوري.
د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي خارګوټي کې د المونیم لوخو د جوړېدو په یو فابریکه کې ګڼ کسان په کار لګیا دي. دوی وایي هر ورځ سلګونه بیلابیل لوخي جوړوي او د افغانستان ګڼو ولایتونو ته لیږدي. د دغې فابریکې منشي حکمت الله خوشاله دی چې په خپل وطن کې پانګونه کړي، خو وایي د خامو موادو له قلت سره مخ دي او وجه دا ده چې ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي.
دا مشکل دا ده چې ځینې مواد اوړي په قاچاق کې، توګه خام مواد زموږ کوم دي پاکستان ته ولې په کاچا کې ډول باچ حکومت د دې مخه ونیسي، ځکه په افغانستان کې چې کوم کار وشي دلته دا درانه هیوادوال او درانه غریب خلک
دوی وایی که دغه ستونزې هواری شي، خارګوټي ته برېښنا ورسي، امنیتي ننګونې ختم شي او سرکونه پاخه شي، نو ګڼو نورو کسانو ته هم د کاروبار زمينه جوړه کی. زرین احمد له خوست ننګرهار ته راغلی سوداګر دی، وایي د المونیم لوخي هغه ولایت ته وړي او ګڼ خلک د خپل وطن د تولید په خاطر هم اخلي.
والا بالکل ماشاء الله الحمدللہ بیخی خدا بیخی خوش کی خریدار خیر خزیات خلق ډیر خوخویا.
دوی وایي که حکومت امنیتی حالات سم کړي او پانګونې ته زمینه برابره کړي، نو ډېری نورې فابریکې هم فعالېدلی شي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د شیخ مصری خارګوټي د امنیت، سرک او نورو ستونزو د هواري لپاره کار کړی او چې پاتې دي نو هغه ستونزې به مواري کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. که څه هم د هوایی مرغانو ښکار منع سوی دی، خو اوس هم په هغو سیمو کې چې هلته دولت واک نه لري مرغان په بیلابیلو طریقو ښکار کیږي. ګلرحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه رپورټ راستولی.
یو شمیر خلک مرغیو ته زهری دوا چوي، یو ځینې په دام او یا هم جال کې نیسي، او یو شمیر خلک چې د ښکار شوق کوي په ځنګلونو کې د چرایي ټوپکو په ذریعه سحرایي مرغان ښکار کوي. د قندوز د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې ښکار د قانون له مخې منع اعلان شوی، خو یو شمیر خلک مرغان او ماهیان په نامناسبه طریقه ښکار کوي چې د مرغان او ماهیانو نسلونو ته زیان اړوي. که څه هم ښکار منع شوی، خو په قندوز کې اوس هم یو شمیر ځوانان چې هوا یخه شي ښکار ته وځي. د قندوز یو تن ښکاري د ښکار په اړه داسې وایي:
عبدالله زاخلوال هم د قندوز ولایت اوسیدونکی، همدا سیب څو ملګرو سره راغلی سو د دښتې ابدان ته ښکار کوو. دا چې د ژمي موسم هر کال کیږي او هوا سړه کیږي، په ښکار کې مونږه داسې یو چل کو نیمه ساحه د واورې نه پاک کو، هلته یا غنم او سره لیک دوایانې ګډ کو. تر اوسه پورې خو به یو 15 تنې ویشتې دي، ورته منتظر یاسو تر څو چې تر پایله پورې به شاید همدا لس تنې شي او شاید زیاتره شي.
د قندوز د چاپیریال ساتنې یو تن مامور محمد رفیع ایوبی وایي چې دوی په قندوز کې د ښکار د بندېدو په خاطر د ولایت لاري مکتوبونه لیږلي، خو اوس هم ښکار جریان لري.
د ولایت قندوز هم ما اقدامات فعالیتاره د بخش جلوگیری از شکار انجام دادیم که تمام سرحدات مکاتب روان کردیم.
په قندوز کې مو د ښکار د بندېدو په اړه سرحدي پوسټو ته مکتوبونه لیږلي چې باید د ښکار مخه ونیول شي. سږ کال مو ځینې مرغان له ښکاریانو آزاد کړي هم دي. خلک د زهري موادو، برقی شاټ او بمونو په ذریعه ماهیان هم نیسي، او یا هم د زهري دوایانو په ذریعه مرغان ښکار کوي چې د چاپیریال ساتنې لخوا د دغه ډول ښکار کولو په اړه بار بار شکایتونه شوي دي. د قندوز یو تن پخوانی ښکاري حاجي نصرالله بیا داسې وایي:
زنی دی مایانو ښکار کوي بمونه چې په دریاب کې واړه مایانو نسل ورک او زنی چې د مرغو د پاره بس دا ملتن د واګانې شیندي دا پرندې پاک واغستل ورک کړي دا ډېر نامرد ښکار دی چې وی ولي راټولې کې ولالي کې وی خوري مګم دا چې تخمه دی بین زینو دا ډېر بد کار دی.
د امام صاحب په ځنګل سیمه کې د امو سین شاو خوا چې په ونو پوخل شوی د کلو خلک اوس هم د سهارایي مرغان او وحشي حیواناتو د ښکار لپاره ورزي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوه